محمد صالح با مطالب تازه با شماست. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه کور ودان تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه دی وسط لپاره ده. پروپرونی کوری چې اشرف غنی احمد زئی راتلونکي اونۍ د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. په دې خبرونه کې په غزنی کې د ناامنیو پر زیاتېدو هم راپور درته لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلو له سید کمال شاه عارف نه اوري.
د خبرونو سرچکې تمه ده چې اشرف غنی احمد زئی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه یو اونۍ وروسته لوړه وکړي. افغان حکومت د شمال د تیلو حوزې او د لوګار د مس عینک کان د امنیت ټینګولو لپاره نوي اقدامات په پام کې لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال محمد جوال ظریف فرون په نیویارک کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ګواښ خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل تمه ده چې اشرف غنی احمد زئی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه یو اونۍ وروسته لوړه وکړي. د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر ازادي راډیو ټول چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به احتمالا د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ د لوړ مراسم پر ځای کړي. اشرف غنی احمد زئی او عبدالله عبدالله د تیرو څو اونۍ په ترڅ کې له اردو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه موافقه لاسلیک کړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د پای ته رسېدو هرکلی کړی. یان کوبیش اشرف غنی احمد زئی ته د راتلونکي ولسمشر په توګه مبارکي ویلې او څرګنده کړې ده چې له دې سره افغانستان د لومړي ځل لپاره د واک ډیموکراتیک لیست ته یو بل ګام ورنږدې سو. ولسمشر حمید کرزی هم اشرف غنی احمد زئی او عبدالله عبدالله ته د ملي وحدت حکومت په جوړولو کې د بریا هیله کړې. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خبر شو د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې یادونه نه ده کړې، خو لیکلي دي چې ولسمشر کرزی ښاغلي اشرف غنی ته د ولسمشر او ښاغلي عبدالله ته د اجرایي رئیس په توګه مبارکي ویلې او له خپلې خوا له راتلونکي حکومت سره د همکارۍ ژمنه کړې. افغان حکومت د شمال د تیلو د حوزې او د لوګار د مس عینک کان د امنیت ټینګولو لپاره نوي اقدامات په پام کې لري. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر بیان وایي چې پرون په دې اړه د قانون د وزیر په غوښتنه د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو او د امنیت مسؤل ادارو ته د نو سپارل سوی چې د هیواد ملي پروژو او له هغې ډلې د شمال د تیلو د حوزې د لوګار د مس عینک د مسو دکان او د هرات ولایت د سلما بند د امنیت خوندي کولو لپاره تدابیر ونیسي. د ملي امنیت په شورا کې همداراز پریکړه وسوه چې باید د مس عینک د امنیتي خطې سرتیري چې نور سیمو ته خدمتي استول سوي بیرته خپلې خطې ته ستانه سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د اسټرالیا او نیوزیلند له ټیمونو سره د درې اونۍ په موخه تمریناتي لوبې کوي. د اتو لوبډلو دا لړۍ د لویدیز استرالیا د کرکټ ټولنې یا واکا په نوښ پلسیوي چې څلور د استرالیا په لویدیز کې او څلور نور په نیوزیلند کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ازادي راډیو ته وویل شغله ته کوي چې د دې لوبو د لړۍ لومړی لوبه پرون لاسرالیا سره په پام کې وای، خو د هوا د خرابۍ لکبل نن پاتس. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د واکا د لوبه لړ کې د ګډون لپاره د ملي لوبډلې شل غړي استرالیا ته لیدي چې له دې ډلې څخه به 15 لوبغاړي د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لپاره غوړسي. د کرکټ نړیوال جام لوبي د 2015 میلادي کال په فبروري میاشت کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي. بیا هم شراغلست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف فرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ګواښ خبرې وکړې. یو امریکایي چارواکی ول دواړو مشرانو د غراز د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو د موافقې په لار چارو هم خبرې وکړې. د دې پروګرام د محدودیدو په بدل کې به پر تهران بندیزونه کمیږي. د ظریف او کیری ترمنځ پرونی کتنه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د خبرو د تازه پړاو پر درېمه ورځ وسوه. په شپږو قدرتونو کې امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني شامل دي. دا خبرې څو میاشتې ځکه ځنډېدلې وې چې ایران د خپلو اټومي سنټرفیوژونو د شمیر او تولید له زیات محدودولو سره مخالفت کاوه. دغه سنټرفیوژونه کولای سي هم د اټومي ریکټور د سون لپاره او هم د اټومي سرګلولو هستې ته د اړتیا وړ یورانیم غني کړي. د ایران د اوکرين ولسمشر پیترو پروشونکو وایي چې لور روسپلو یا غانو سره د سولې پروسه ناکامیږي، اوکرين به د ځان دفاع ته چمتو وي. خو شاغلي پروشونکو ول د اوکرين په ختیځ کې شخړه له پوځي لارې نه حلېږي. پروشونکو چې پرون د خپل هیواد له رسنیو سره خبرې کولی ول، اوکرين په دونیسک او لوهان سیمو کې د جګړې په لومړي کرښه کې د جګړې له کبله خپل 15% پوځي تجهیزات له لاسه ورکړي دي. کیف او روسپلو یا غانو د سپتمبر 15 پر اوربان موافقه وکړه. لدی اوربان د لسو ځلې سرغړونو سره سره دواړو لورو د جمعې په ورځ له هایل سیمې 10 کیلومتر لرې د توپخانی او نورو درنو وسلو پر استلو موافقه وکړه. د اوکرين پوز پر نو دی به د هایل سیمې ایجاد نکړي. پوز تر دې مخکې یاغیان او روسپلو پوځیان تورن کړل چې د اوکرين پر دولتي ځواکونو ډزې کوي. مسکو اوکرين ته د ځواکونو لیږل رد کړی دی. مصری چارواکی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نږدې په یو بمی چاودنې کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې یو تن د مصر د لیکراسي ولسمشر محمد مرسي د محاکمې یو مهم شاهد و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو چارواکي وایي چې دا چاودن د هغو افراطي وسلوالو مخکنیو حملو ته ورته دی چې د عبدالفتح السیسي د حکومت ړنګول غواړي. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرونی حمله په تیرو درو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ بللې ده. مصر د پوز لخوا د پخوانی ولسمشر محمد مرسي لری کول او د اخوان المسلمین د فعالان لزپول او باندې کول ورسته د افراطی وسلوال لخوا لزتیدونکو تشدد سره لاس او ګریوان دي. موسکو د 2012 میلادي کال مې مشرحي سي چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسي ولسمشر په توګه لوړ وکړه. 13 ورځې د مخالفینو د تر ټولو ستر او اعتراضونو ډګارو زرګونه کسانو همدارس په سینټ پیټرزبورګ او نورو ښارونو کې د هغه څه پر ضد مظاهره وکړه چې دوی د اوکرين په ختیځ کې د روسي پټه جګړه وبلله. د سونار په نوم د بیچارون کې ډلې لخوا د روسو ارقام لمخې په پرونی اعتراضونو کې شپږ ویزر کسانو ګډون کړی و. دا ډله وایي د موسکو د مظاهره ګډونوالي د وی او امنیتي پوسټ لمخې د تیرېدو پر مهال شمارلې دي. پوتین او حکومت یې په پرله پسې ډول انکار لدی انکار کوي چې ګنې له روسپلو او بیتلپال سره د مرستې لپاره د اوکرين ختیځ ته وسلې او سرتیري استوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر په فرانسیس د نړۍ پر مسلمانانو او مذهبي مشرانو غږ وکړ چې هغه افراطی اسلام پال وغندي چې د تشدد توجیه لپاره اولدي او مذهب څخه نوړه ګټه اخلي. پاپ پرون البانیا ته د سفر په محل ول چې د خدای په نوم وجنه د مقدسات سپکاوي او د خدای په نوم تعبیز غیر انساني عمل دی. پاپ فرانسیس دا څرګندونه هو خلکو ته په وینا کې وکړه چې په پلازمینه تیرانا کې د ولسمشر د ودانی مخ ته ټول سیو. د همدارز د البانیا پر خلکو چې ډیری وګړي مسلمانان دي ژغ وکړ چې د مذهبي همژغي یو حساسون کې نمونه اوسي. د البانیا په سلو کې شپته وګړي سنی مسلمانان او په سلو کې لاسې د کاتولیکي کلیسای سوي پیروان دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. اشرف غنی احمد زیراتون کې اونۍ د نوی ولسمشر په توګه لوړ کوي.
روز دوشنبه هفته آینده روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان خواهد بود.
حقوقی کارپوهان وی په کار و د انتخاباتو کمیسیون د هر کاندید د رایو فیصدی هم پرونی اعلان ولای.
په دې تاسو سره باید وایو چې دغه دوه پروسې چې یو تخنیکي او حقوقي پروسه د رایو د تصفیه او د سیاسي پروسه د کاندیدانو په منځ کې خبرو اترو وه، دغه دواړه سره ګډې شولې.
پاکستان د ملي والي د حکومت پر سر د موافقې لکبل افغانستان ته مبارکي وویل. د مدني ټولنې یوې شبکې لرتونکو حکومت نو وغوښتل چې د سولې د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. په غزنی کې وسلوالو د سولې سولیو لارې تړلې. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. د ورکو ځنو د لټې پروګرام هم درته لرو. تکل سوي چې اشرف غنی احمد زئی راتلونکي اونۍ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. ښاغلی احمد زئی پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشري د دویم پړاو انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې ښاغلی احمد زئی او سیال یې عبدالله عبدالله د ولسمشر حمید کرزي او یو شمېر جهادي مشرانو د هڅو په پای کې د ملي یووالي د حکومت پر څرنګوالي موافقه لاسلیک کړه. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
تمه ده چې د افغانستان نوی ولسمشر در روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ لوړ وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ پرته لدې چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د رایو شمیره څرګنده کړي، اشرف غنی احمدزی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د ښاغلي احمدزی د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د هیواد نوی ولسمشر به د روانې دوشنبه په ورځ لوړ وکړي.
احتمالاً روز دوشنبه هفته آینده روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان جناب دکتر اشرف غنی احمدزی خواهد بود.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له اوږدو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دواړو ټیمونو د پلویانو ترمنځ له اوږدو مخالفتونو، ګواښونو، ناندریو او حتی ترخو خبرو اترو وروسته ترلاسه شوه. ښاغلی ظهیر وایي چې له پرونی اعلان سره د انتخاباتو اوږد بحران پای ته ورسید.
ملت افغانستان بسیار خوشحال و مسرور از آن است که اعلام نتیجه انتخابات نقطه پایان بر همه جنجال ها، گرفتاری ها و مشکلات شد که مردم از ناحیه آن رنج می‌برند.
خود انتخابات و دورسته و نتایج و اعلان او در راتلون که حکومت در سرنگوالی پا علال توافق سرسره در راتلون که پا اراندیخنی پا بشپر رول ندی لمنزد للی. خلق لهم پختنه کوی چه آیا پر احتیام در انتخابات و بحران پای ترسیده لی؟ د افغانستان د کارپوهانو د شبکې جرمنی څیړونکی توماس روتیک د ملي وحدت د حکومت دوام ته هیله مند دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی روتیک دا احتمال رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته به د دواړو ټیمونو ترمنځ پخوانۍ دښمني بیا رابرسېره شي.
Afghanistan and Afghans have decided to become a democratic country which includes
Afghanistan aw afghanano par demokrasi prekra kareda che intikhabat aw das yo hukumat pakidi hamdaraz de yadawani wardashi aitlafi hukumatuno che de bela belo programuno larun ki siyasi quwatuno sara yo mutai kawi pa noro hewaduno ki ham natija war kade no yo sazish ta artiash ta khuda sazish bayad de afghanano laghukhtani sara samwi
the afghan population really needs
خغلی رو تیگوایی که چه هم در راتلون که لپاره کم زمانت نشته خو افغانان لده بحران خورا زیاد ستری شویدی. زه هیله لرم چې دا به لږ تر لږه د افغانستان لپاره یو بریالیتوب وي او فکر کوم دې کار یو ور پرانیست څو په راتلونکي حکومت کې ګډونوال دا بهیر بریالی کړي. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته خو په دې برخه کې پخپله د افغانانو لخوا ډېرې هیلې او فشار و چې له انتخاباتو په وروسته اوږده بهیر کې دوی سترګې په لاره وو او خورا ستومانه شول. هیله لرم چې په راتلونکي حکومت کې به د افغانانو هیلې او اړتیاوې د پاملرنې په مرکز کې وي، نه دا چې څوک باید څو څوکۍ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د پای ته رسیدو هرکلی کړی. ښاغلی کوبیش اشرف غنی احمدزی ته د راتلونکي افغان ولسمشر په توګه مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې له دې سره افغانستان د لومړي ځل لپاره د واک ډیموکراتیک لیګ ته یو بل ګام ورنږدې شو. ولسمشر حامد کرزي اشرف غنی احمدزی ته د هیواد د نوي ولسمشر په توګه مبارکي ویلې او د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي د دواړو انتخاباتي ټیمونو د خبرو اترو د بریا هرکلی کړی. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د نوي ولسمشر د لوړی د نیټه یادونه نه ده کړې، خو لیکلي دي چې ولسمشر کرزي خاغلی اشرف غنی ته د ولسمشر او خاغلی عبدالله ته د اجرایوي رئیس په توګه مبارکي ویلې او له خپلې خوا یې لراتلونکي حکومت سره د همکارۍ ژمنه کړې.
ومردل په پام کې د چې اشرف غنی احمد زیراتلن کې اونې د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرته لدې چې د انتخاباتو د نتایج فیصدي څرګند کړي، اشرف غنی احمد زی ته د نوی ولسمشر او ډاکټر عبد الله ته د اجرایوي رئیس په توګه د لا بریا هیله وکړه. یوسف خان زدران پر دې مسلې له کابل رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له اوږدې مودې وروسته په هیواد کې د انتخاباتو پروسه ختم او کاندید اشرف غنی احمدزی د دې پروسې ګټونکو اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس او غړي د یکشنبه په ورځ ناوخته مهال په یوه خبري غونډه کې راښکاره شول او د کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی پرته له دې چې د رایو فیصدي اعلان کړي وویل اشرف غنی احمدزی د جمهور رئیس په توګه معرفي کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو صندوقونو د رایو له بشپړ پلټنې وروسته اشرف غنی احمد زید افغانستان د جمهور رئیس په توګه معرفي کوي.
احمد زید په عنوان رئیس جمهور اسلامي افغانستان اعلان میکند.
په همدې ډول ښاغلی نورستانی وویل چې اشرف غنی احمد زید ته د نوي جمهور رئیس او عبدالله عبدالله ته د اجرایوي رئیس په توګه پر راتلونکي ملي وحدت حکومت کې مبارکي وایي. ښاغلی نورستانی وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بشپړ تفکیک وروسته د رایو نتایج له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره شریک کړي او ډیر ژر به دا فیصدي له خلکو سره هم شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جوزا د 24 نیټې یا دویم دور انتخاباتو نتایج د اشرف غنی احمد زید له 55.44 او عبدالله عبدالله له 3.55% سره اعلان کړی وو. عبدالله عبدالله هغه وخت دا نتیجه رد کړې وه او ویلي وو چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي او د دویم دور کارول شوو رایو پلټنه باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې وشي. دې پلټنې څه کم دوه میاشتې وخت ونیوه او وروسته له دې چې د یکشنبې په ورځ دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په سر موافقې ته ورسېدو، د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا نتیجې اعلان کړې. ټاکل شوي چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ به نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی لوړه وکړي او وروسته به د اجرایوي پوست د ایجاد لپاره فرمان صادر کړي چې د عبدالله عبدالله له ټیم څخه به وي.
د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي په کار وه د هر کاندید د رایو فیصدي هم اعلان شوې وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون د دې اعلان پر مهال د ولسمشري د دوو سیالو کاندیدانو د رایو شمیره ونه شوه او نه یې هم د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ولسمشر حمید کرزی او ځینو جهادي او دولتي مشرانو د هڅو په پای کې د ملي یووالي د حکومت پر څرنګوالي موافقه لاسلیک کړه. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج د جمعې په ورځ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته واستول. نو آیا مسؤولو چارواکو د انتخاباتو نتایج د سیاسي فشارونو په نتیجه کې اعلان کړي او که نور عوامل شته؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې له مشر اجمل هوډمن سره پر همدې موضوع مرکه کړې. شغلی هوډمن د مرکې په پیل کې که څه هم یادونه وکړه چې د راتلونکي حکومت مشروعیت خوندي دی، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون قانوني مسؤلیتونه یې هم په ګوته کړل.
افغانستان د انتخاباتي قوانینو په اساس کله چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه صادره کړي او د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږي، هغوی یوازې په 24 ساعتونو کې حق لري که کوم اعتراض ولري. د معلوماتو له مخې نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو اعتراض درلوده چې هغه په ډېر کم وخت کې د شکایتو د کمیسیون لخوا هغه اعتراض رد شو او کومه فیصله چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون صادره کړې وه هغه فیصله نهایي او قطعي سوله. نغه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانونا مکلف و چې ټاکنو هغه فایل چې د هغو ارقامو په اساس دوی سره وي هغه باید دوی په بشپړه توګه اعلان کړی وي. اوس خبره دی کړه چې بحث د مشروعیت ده، دا چې د دواړو کاندیدانو له منځه یو کاندید د 100% رایو له جمهوریت څخه اکثریت رایې وړې وي هغه بریالی دی. راتلونکی حکومت یا د راتلونکي جمهور رئیس د کار یا د هغه د موقف مشروعیت باندې کوم تاثیر نه لري، ځکه دا یو واقعیت دی چې هغه انتخابات ګټلي دي او هغه لازمه رایه چې افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې په کار دغه وړې ده.
بله، مګر په دې کې یوه خبره ده، هوډمن صاحب بخی له دې نه مخکې ویل کېدل چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله یو شرط دا و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د رایو نتایج په جزئیاتو سره او هغه لوی تفاوت چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ شته دا د نه اعلانوي. البته دا د اوازو تر حده پورې ویل کېدل. نو اوس که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا نتایج په جزئیاتو سره اعلان نه کړي، آیا د دې معنا دا نه ده چې هغو غوښتنو ته تسلیم شوی چې عبدالله عبدالله پورې منسوبې دي؟
بالکل، د انتخابات خپلواک کمیسیون قانون نفذ کړی ده، دا ځکه چې هغه کوم ارقام د رایې چې دي هغه د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه اعلان نه شوله چې کوم کاندید د څومره رایو په ترلاسه کولو سره افغانستان د جمهور رئیس په حیث باندې وټاکل شو. دوی یوازې د ډاکټر صاحب اشرفني نوم واخیسته چې موږ دا د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلانوو. د موږ قوانینو په اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل کمیسیون دی، هیڅوک باید د هغه په چارو کې مداخله ونه کړي. بل د انتخاباتو قوانین په اساس باندې دواړه کمیسیونونه خصوصا د انتخاباتو کمیسیون چې اوس نمبر باندې بحث کوو سیاست باید ونه کړي، دوی باید په سیاسي پروسو په سیاسي خبرو اترو کې باید دخالت ونه کړي. د دوی کار او د دوی دنده چې دا تخنیکي او حقوقي ده، دوی باید د قانون په اساس باندې خپله دنده اجرا کړي. په دې تعصب سره باید ووایو چې دغه دوه پروسې چې یوه تخنیکي او حقوقي پروسه د رایو د تصدیق وه او بله سیاسي پروسه د کاندیدانو په منځ کې د خبرو اترو وه، دغه دواړه سره ګډې شولې. د انتخاباتو د کمیسیون مکلفیت به وسي خپل ځان د سیاسي لوبو او د سیاسي معاملو د چوکاټ نه وباسي او د قانون په اساس باندې خپل خپلواکي وساتي او د قانون په اساس باندې د انتخاباتو پایلې
اعلان کی.
هوډمن صاحب تاسو د دې خبرو معنا په یو ډول سره دا نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغه غونډې سپارښتنې یا سفارشات منلې دي چې د ولسمشر حامد کرزي او د یو شمیر جهادي مشرانو په ګډون په ارګ کې جوړه شوې وه؟
ګورې د جمعې په ورځ مازدیګر د شکایتونو کمیسیون هغه وروستۍ فیصله چې هغه کوم اعتراض د ټاکنو کمیسیون لخوا شوې وه، هغه اعتراض یې ورته هلته ورادې که هغه یې ولېږي کمیسیون ته. نو کوم تفاوت چې د رایو په ارقامو کې راغلی وه، هغه په تخنیکي لحاظ باندې یو ساعت یو نیم ساعت وخت یې غوښته چې کمیسیون هغه فیصله په خپل سیستم کې تطبیق کړې وه. یعنې دوی کولی شي تاته د جمعې په ورځ ماښام نتایج اعلان کړي. یو نقص د قانون توسو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا نه هغه دا و چې دوی د انتخاباتو د نتیجې اعلان سیاسي پروسې ته وځنډاوه چې ودرېږه کاندیدان په خپلو منځو کې توافق ته ورسېږي، بیا به موږ دا پایله اعلان کړو. دلته خو یو د کمیسیون خپلواکي دلته نقص ده. بله خبره دا نقص ولې چې یو کاندید دې ټینګار کوي چې د رایو ارقام به نه اعلانېږي. زه فکر کوم چې کله چې کمیسیون دغه ارقام اعلان نه کړه، طبیعي ده چې کمیسیون د هغه کاندید غوښتنو یا د هغه فرمایشونو ته تسلیم شوی ده او هغه خپل قانوني خپلواکي چې ده خپل خپلواکي ته سپکاوی کړی. دا په افغانستان کې د ولسواکۍ، د ډیموکراسۍ، د انتخاباتو مخصوصا د انتخاباتي نهادونو چې هغه کمیسیون دی د هغو اعتبار ته یوه لویه صدمه ده او دا په راتلونکي کې یعنی یو ډېر بد پایل ده د راتلونکي لپاره. کله چې په افغانستان کې راتلونکي نور انتخابات کېږي، هر انتخاباتو کې همدغه اوس لا رسله دي ځینو ډلو ته، ځینو خلکو ته انتخاباتو کې به بریا نه ترلاسه کوي او بیا به د فشار له وجې نه د زور او د وسلې او د نورو ګواښونو په وسیله باندې به خپلې ناقانونه غوښتنې د انتخاباتو کمیسیون باندې مني.
هوډمن صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، داسې تمه شته چې د رایو جزئیات به د کمیسیون لخوا وروسته اعلان شي، مثلا په راتلونکي یوه هفته یا یوه میاشت کې؟
دا هیڅ امکان نه لري چې دوی د ارقام پټ وساتي. او بل دوی قانوني مکلفیت ته سبا ورځ بله ورځ دوی مکلف دي چې د خپلې ویبپاڼې له لارې او بیا د نورو خبري غونډو له لارې دغه نتایج اعلان کړي. او زما خپله توقع هم همدا ده، اوس هم داسې فکر کېږي چې ممکن کمیسیون په راتلونکو یوې دوه ورځو کې دغه ارقام د خپلې ویبپاڼې له لارې خپاره کړي. سره له دې چې په غیر مستقیم ډول به د ټاکنو کمیسیون کې ځینې منابع او دغه معلومات رسنیو ته ورکړي او د ځینو رسنیو نه دغه ارقام خپاره هم شوله، اما په خپله د کمیسیون لخوا نه د دې اعلانول او دې خپرول د یو قانوني مکلفیت دی چې دوی له دې مکلفیت نه هېڅ سرغړونه نه شي کولی.
د افغانستان د حقوقي حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. پاکستان په افغانستان کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي والد حکومت د جوړولو پر سر د موافقه حرکت وکړ او د دې د هواد راتلونکو لپاره شګام بللې دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق رپورت کې.
پاکستان د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت پر سر د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته ویل چې د افغان کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې پرځ د یوې اعلامیې په خپرولو افغان ولسته مبارکي ویله د ملي یووالي حکومت د افغانستان د پرمختګ لپاره مهم وباله او زیاته یې کړه. د پاکستان حکومت او خلک د افغانستان د ولسمشریز ټاکنو د دواړو کاندیدانو لخوا د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی او همداراز دواړو کاندیدانو او افغان ولسته مبارکي ورکوي. په افغانستان کې د ولسمشریز ټاکنو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پر سر تر هغې وروسته موافقه شوې چې په دې وروستیو کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په تیرو ټاکنو کې د اشرف غنی احمدزي د ټیم په ګډه د پراخو درغلیو تور لګاوه او د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې نه منلې. خو دواړو کاندیدانو د یکشنبې په ورځ د حامد کرزي او جهادي مشرانو په منځګړتوب د ملي یووالي حکومت پر جوړولو موافقه وکړه چې په ترڅ کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د افغانستان نوی ولسمشر اعلان شو. د پاکستان د سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړولستای او د دې هیواد او سیمې د ثبات لپاره مهم ګام بولی. د پېښور پونتو نسیمه ایز مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسور ډاکټر سرفراز خان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا ګام به د افغانستان او سیمې د سیاسي ټکو لپاره ښه پایلې ولري.
ډېر مهمه سر دی وی چې کله افغانستان مستحکم نی، سټیبل وی، نو دا خپل علاقې د ګاونډیانو خلاف استعمالولو ته نه پرېږي. نو نتیجہ به دا وی چې د دبا تعلقات د گاونډیانو سره بهتر شي او همداسې دا گاونډ نه چې کم کسان په د دې په کورو معاملاتو کې ګوتې وي نو هغه به هم کمی شي.
سرپرست خان زیاتوي چې افغان ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت نور چارواکي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې، امنیت او د افغان ولس د سوکالۍ لپاره شریکې هڅې وکړي، سو په افغانستان کې په دې وروستیو کې راغلي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ نه شي. دا یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره امریکا، ملګري ملتونو، ناټو، ایران، برطانیې او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې د خپلواک ملي حاکمیت لرونکي او باثبات افغانستان د جوړولو لپاره به د افغانانو د هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار سازمان یا ایوا وایي چې د انتخاباتو د نتیجې له پرونی اعلان سره د انتخاباتو کمیسیون خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راغله. د دې سازمان مشر جانداد سپینغر ازادي رادیو ته وویل چې له ارقامو پرته د نتیجې اعلان په قانون کې نسته، خو کمیسیون دغه کار د ځینو فشارونو له امله وکړ. اسدالله لودین ورسره مرکه کړې.
ستاسو تبصره څه ده؟ ولې ارقام د انتخابات خپلواک کمیسیون خبر نه کړل؟
ګوري کله چې د انتخاباتي کرکیچ رامنځته شو، موږ تاسو ولیدل چې یو سیاسي بهیر شروع شو او د سیاسي توافقاتو مسله رامنځته شو او دغه سیاسي توافقاتو ټول تخنیکي او قانوني پروسه د سوري لاندې راوړه. دا اعلان د نتیجې هم په واضح توګه ښکاري چې کوم سیاسي توافقات چې دوه کاندیدان ترمنځ شوي دي، د هغې د سوري لاندې یا د هغې د اثر او د اغېزې لاندې ترسره شوي ده، ځکه ډېره واضح نه ده. ځکه په سیاسي توافقاتو کې دا غوښتنه شوې وه د طرفینو چې باید داسې اعلان شي چې احساسات د طرفدارانو په دواړو طرفو کې جریحه‌داره نه کیږي، یعنی تفاوت ښکاره نه شي.
بل سپینغر څه فکر نه کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خپلواکي یا استقلالیت تر پوښتنې لاندې راغله؟
زه فکر کوم چې د ټول انتخاباتو نظام هغه توانمندي او قانوني ظرفیت هغه وخت د سوال لاندې راغلی دی، د مخکې نه چې کله موږ د تخنیکی پروسې لپاره یو سیاسي پروسه اساس جوړ کړه او د سیاسي پروسې پر اساس باندې د انتخاباتو تخنیکی برخه کې پریکړه وشوې، تخنیکی پروسه شروع شوه. زه فکر کوم دا هغه وخت نه، خو په بحراني حالت کې دا یو طبیعي حالت دی. موږ په یو نورمال حالت کې نه یو چې کمیسیون لازم قانوني صلاحیتونه او ظرفیتونه ولري او د قانون د مخکېنه ټوله پروسه مخکې لاړه شي.
تاسو وایئ چې حتما به د چارواکو لخوا او د کاندیدانو لخوا په کمیسیون فشار و تر څو دغسې ارقام خپاره نه کړي چې هغه حساسیت برانګیزي او حساسیت د دواړو ټیمونو راوپاروي، خصوصا د بایلونکي ټیم؟
کله چې بحران حل کوو تدیره چې باید د خان داسې حل کړی شي چې د هغه کوم منفي پایلې چې موجود دي هغه کمې کړی شي، نو د اعلان د نتیجې هم په ظاهر دا کولای شو چې ځینې حساسیتونه مخصوصا هغه ټیم چې بایلونکي اعلانېږي هغه کې راوپاروي.
راتلونکي کې به فکر نه کوي چې د خلکو اعتبار په دې کمیسیون باندې کم وي او نور به هم کم شي؟
د انتخاباتو ټول نظام ته د انتخاباتو د کمیسیونونو په شمول، د قوانینو طرزالعملونو په شمول، دا تر ډېره حده پورې د سوال لاندې راغلي دي او سخت ضرورت اصلاح دی. نو زه فکر کوم د نوي حکومت لومړیتوب باید همدا اوسي چې د انتخاباتو نظام په اصلاح کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دا اصلاح ډېر بنیادي وي، چشمګیره وي، تر څو خلک وګوري چې نظام د راتلونکو انتخاباتو نه د مخه اصلاح کیږي. که دا اصلاحات رامنځته نه شي، طبعا دغه کړکیچ د انتخاباتو چې راغی د ټول نه د مخه د انتخاباتو کمیسیون اعتبار ډېر د منځه وړی دی.
د انتخاباتو د څار سازمان یا ایوا مشر جانداد سپینغر و د ملي والی د حکومت پر تشکیل د موافقې په اړه د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه.
ستاسو له پیغامونو نه
دا هیڅ امکان نه لري چې په یو دولت کې د دوه چوکۍ خامخا د یو میاس به دوام وکړي، خو لیکن په اخر کې به بیا هم د شخړو میدان به بیرته افغانستان ګرځي، لکه وسه څنګه دوی یو په بل نوم باندې مظاهره کوي یا مثلا یا سمج به خلک تهدیدوي، سمج به داسې مشکلات رامنځته کوي په افغانستان کې، خو هیڅ هم نشي کولای. اوس موږ د افغانستان خلکو دیس خلک وسی ګوتی پرسولي په دې رای په سر باندې، خو بیا هم هغه ځای نه ونه هیڅ پایده یې ونه کړه، ځکه دوی په خپل په یو چوکۍ کې دوه نفر نه جایز سره پرای نه سره جوړیږي، نو په شوکۍ به سور سره جوړیږي.
زمان نوم شیر محمد مبشر دی دا اصلا کې د خلکو رایت اس پکوي دی د خلکو حق تر کولاند کول دی او بل قانون باندې بسر خطل دی خلکو رایت څه برابر کړی دا خلکو رایت د برابر کړی دا چې یو خپل د زلپور رئیس جمهور وټه کې یو قدرت وي باید یو سیاست وي یو نظام وي یو قانون وي دا چې په یو کور کې دوا کسه مشران شي او کور نه جوړیږي کني ټول هیواد به څنګه جوړ شي نو ښه خبره دا وا یو رئیس جمهور وټه ټول سلاتي غوا متحد وای
دندوسن پکتیا ولایت سیدون کې ما موږ ډیر وخت د ټاکنو پایله تا اخر ورځ ته موږ انتظار کړو چې د ټاکنو په سره سړول سره سات ورسیږي د خپل منځ کې لاسلیک کوم خدای توقع نه درلودله ځکه چې د موږ رایت هیڅ توجه نه کړل موږ رایت هیڅ اهمیت ورنه کړ د سیمون خبر وایي چې یاره دا رقم به ټاکنو به دا رقم سپای تر رسیږي نه هیڅ رایت ضرورت نه لري چې موږ رایت ور کړی وای
کومه موافقه چې دواړو کاندیدانو ترمنځ شوې ده دا بالکل د اساسي قانون او د افغانستان د خلکو د هیلو مخالفت سره شوې ده هیڅ حکم د دې ناراضي نه دي او بل خبر ده چې افغانستان ته نوې او ځوانه دیموکراسي من سره غلې واغه دیموکراسي فکر کوم ایمان ځلړل ځکه راتلونکي به هر سړی چې کوم بایلون کوي هغه به د نتایج نه مانی دي انتخاباتو او ولس به بالکل په دې راضي نه ده ځکه چې ولس په ډیرو سختو شرایطو کې رای ورکړل یو څه ته رای ورکړي او دوی خپل کاندید وخت چې هغه دوی
د ملي والد حکومت د تشکیل پر سر د موافقه په اړه مو د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه اوریدل اته نیمه بجې سفې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف نوري
تمه د اشرف غنی احمد زید افغانستان د نوی ولسمشر په توګه یو او نوی ورسته لوړه وکړي د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر ازادي رادیو ټول چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به احتمال لند راتلونکي ونی د دوشمې په ورځ د لوړ مراسم پر ځای کړي افغان حکومت د شمال د تیلو د حوزه او د لوګار د میساینه کان د امنیت ټینګولو لپاره نوي اقدامات په پام کې لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د استرالیا او نیوزیلند له ټیمونو سره د درې اونۍ په مخه تمرینی لوبي پیلوي د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف فرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر غواښ خبري وکړه د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو وايي کچيري لورس پلو یاګانو سره د سولې پروسه ناکامیږي اوکرين به د ځان دفاع ته چمتو وي مصري چارواکي وايي د دې هواد بهرنی چار وزارت نشدې په بومي چاودنه کې درې پولیس افسران وجل سوي دي د راپورونو لمخې په جلسو کې یو تن د مصر د لریکایسي ولسمشر محمد مرسي د محاکمې یو مهم شاهد هم وو مسکو د 2012 میلادي کال مې مشرحه سي چې ولادیمیر پوتین د درېزم لپاره د روسي د ولسمشر په توګه لوړ وکړه تیر ورځ د مخالفینو د ترټولو سترو اعتراضونو ډګارو او د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د نړۍ پر مسلمانانو او مذهبي مشرانو ژغ وکړ چې هغه افراطي اسلام پال وغندي چې د تشدد د توجیه لپاره لدی او مذهب څخه ناوړه ګټه اخلي
دا مهمو خبرونو سرخطونه موله ازادي رادیو واردل د دې او نورو خبرونو تفصيل له ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي چې پته یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د ورکو ازنه د لټي پروگرام په همدې خبرونه کې په څو راپورونو پسې اوریدلای سي د اکسوم په نامه د مدني ټولنو شبکې لراتلونکي حکومت او غوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي دا غوښتنه په کابل کې د سولې نړیوال ورځې د لمانځنی په غونډه کې وسوه تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې
د سولې لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسوم سولې د افغانستان د خلکو عمده اړتیا بولي د دې شبکې یو غړي قاضي لودین د یک شنبه په ورځ په کابل کې د سولې د نړیوالې ورځې د منځلو په غونډه کې هیله وکړه چې راتلونکي افغان حکومت دې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته جدي هڅه وکړي
خاص ما بحث یک عالم دین و بحث یک فعال جامعه مدنی هستن که
دوی و دینی عالم او مدنی ټولنې دی فعال په توګه زمون غوښتنه داده چې راتلونکي حکومت په لومړی ګام کې د سولې او ملي یووالي لپاره شخصي ګټې لپاره وګرځوي څو د افغانستان ټول خلک یو موټی شي
خاغلی لودین دا هم ویل د سولې راوستل یوازې د حکومت دنده نه ده بلکې خلک هم مکلف دي چې په دې لار کې هڅې تیز کړي دا په داسې حال کې د چا افغان حکومت لسو کلونو راهیسې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته د سولې د عالی شورا په نامه یوه اداره چې شاوخوا اویا غړي لري جوړه کړې ده د دې شورا د جوړېدو هدف دا دی چې د سولې په مقصد د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابرې کړي په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل هم تاکید وکړ چې سولې د افغانانو عمده ضرورت ده د حمل راتلونکو حکومت او غختل شي په خپل پروګرامونو کې د سولې ته لومړیتوب ورکړي.
امید است که ما زامره در این چند روز ببینیم
با دی هیلا چی پا چو ورزو که پا هیواد که نوی نظام ووینو او زمون مشران او حق خلق چی دی هیواد برخلی که پلاس که دای دا سی نظام جوړ کړي چې ټول ډاډمن کړي. دا سی نظام چی پو او غور کسان پر دند و گمرل شی او لکرانه و منابه و او بحرانه و مرستو سمگت واخلی.
سولته در رسیدو په مقصد دغه مدینی ټولنه په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې جوړه شوه او هر کال د سولې نړیواله ورځ نمانځي. د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې حکومت په 14 کلونو کې ونه توانید چې په هیواد کې سولې ټینګ کړي، خو حکومت وایي د سولې راوستلو ته هڅې کړي او لا جاری دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست. زیاتو لویدیزو ورسپنو د ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمد زی پر اعلانېدو او د ملي یووالي د حکومت پر موافقه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا چپ باستن ګلوب رسپانې په خپل پرونی غنه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمد زی د اعلان پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. په یو برخه کې راغلی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اشرف غنی احمد زی د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ، خو دغه کمیسیون د دوړو کاندیدانو د رایو فیصدي اعلان نکړه. ورسپانې زیاتوي تر دې څو ساعته مخکې اشرف غنی احمد زی له عبدالله عبدالله سره د قدرت د شریکولو یو موافقه لاسلیک کړه چې شغلی عبدالله ته پکې د اجرایوي رئیس نوې ایجاد شوی پوسټ رسیږي. ورسپانې د شغلی غنی د یو ملاتړي او د میدان وردګ د پخوانی والی حلیم فدایي خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ینکوبیش د انتخاباتو له کمیسیون نه وغوښتل چې د رایو فیصدی دي نه خپروي. د ورسپانې په لیکنه کې راغلی د کمیسیون دا پریکړه چې د رای فیصدي اعلان نکړه د انتخاباتي تاوتریخوالي اندېښنې پاروي. یو امریکایي چارواکي ویلي د رایو نتیجه شفافه ده، خو د تاوتریخوالي له بیرې شایي په ځنډ اعلان سي. هندي ورسپانې د ټایمز آف انډیا بیا د ملي یووالي د حکومت پر موافقه تمرکز کړی. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د ملي یووالي د حکومت پر سر موافقه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری بریا شي چې په جولای میاشت کې په کابل کې د لومړي ځل لپاره دواړه کاندیدان سره جرګه کړل څو د قدرت د شریکولو پر اصل سره سلاسي. د ټایمز آف انډیا ورسپانې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي ینکوبیش دا خبرې هم راخستې چې ویلې دي د ولسمشرۍ تر دویم ځلي انتخاباتو وروسته ولاړ سوي څو میاشتني کړکیچ د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصاد او حکومتداری هم اغیز کړی وو. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې هم د ملي یووالي د حکومت پر موافقه لیکنه خپره کړې. د لیکنې په پیل کې راغلی که څه هم د دې موافقې جزئیات په پیل کې نو په ډاګه سوي، خو مسوده یې تر لاسلیک مخکې رسپانې ته په لاس ورغلې. د اجرایوي رئیس د پوسټ پر ایجاد په کې ټینګار سوی وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل عبدالله عبدالله ته د دې پوسټ له کبله مبارکي وایي. د امریکا چپ بل ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم د ملي یووالي د حکومت پر موافقه یو مفصله لیکنه خپره کړې. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د یکشنبه په ورځ دا څرګنده نه شوه چې افغانان به د رایو په واقعي نتیجو پوسی که څنګه. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا سوې وه. واشنگټن پوسټ لیکي که نوی حکومت په څو ورځو کې د وفاداری لوړه هم وکړي بیا یې هم ګڼ سیاسي رهبران او تحلیل کوونکي دوام ته د شک په سترګه ګوري. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت د څو ولسوالیو لارې تړلې، هغه کسان له موټرو کښته کوي چې یا له شار ولسوالۍ او یا هم له ولسوالۍ څخه شار ته روان وي. د وسلوالو ځینو کسانو مخونه پټ کړي وي او ځانونه د داعش کسان بولي او ځینو نورو بیا مولونه وهلي او ځانونه طالب وسلوال معرفي کوي. سید شاه سقیم پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د غزنی د جاغوریو، مالستان، ناور، خوګانیو او جغتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې طالب وسلوال دغو ولسوالیو ته پر تللیو لارو ولاړ وي او خلک له موټرو کښته کوي. دوی وای وسلوال نه لخر څوک ولسوالی ته پریږدي او نه هم له ولسوالی څخه څوک خار ته را پریږدي. طالب وسلوال پر دغو لارو د خلکو موټرونه دروي، خلک تلاشي کوي او ځینې کسان خو د څه وخت لپاره له ځان سره هم بندیانوي. د جغتو ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی اسدالله وایي طالبانو درې ورځې کېږي چې د دوی د ولسوالۍ لاره تړلې ده. دی وایي هغه کسان چې له ښاره ولسوالۍ ته تللي طالبانو په نیمه لار کې له موټرو کته کړي او بیا یې کلیو ته پیاده لیږلی دی. د اسدالله په خبره وسلوالو خلکو ته ګواښ کړی دی چې که یې بیا ښار ته د تلو هڅه وکړه نو موټر به یې ور وسوځوي.
طالب صاحب رای قیاق را به کلی مسدود کرده مسافرین را از سر.
طالب صاحبانو زموږ په کلی قیاق کې لاره په بشپړه توګه بنده کړې ده. مسافر یې له سړکه کته کړي او غرونو ته یې خېژولی دی. هغوی یې هلته تلاشي کړي، وروسته یې موټر تش رالیږلي او په موټرو کې سپاره ښځې او ماشومان پیاده تر کلیو پورې تللي دي. زه فرهاد یم، د جغتو ولسوالۍ د جرمتو اوسېدونکی یم. تر اوسه هیڅ نه ده معلومه چې ولې دوی دغه لاره بنده کړې ده. له هغوی څخه خو څوک پوښتنه هم نشي کولای چې ولې داسې کوي. خلک وایي وسلوالو ځینو له ځان سره د داعش ډلې بیرغونه رااخیستي، مخونه یې پټ کړي او ځانونه داعشیان بولي او ځینو یې بیا مولونه وهلي او ځانونه طالب وسلوال معرفي کوي. د غزني امنیتي مسؤولین په دې اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت مرستیال والی محمد علي احمدي بیا دا مني چې له تیرو دریو ورځو راهیسې وسلوالو د غزني د 15 ولسوالیو لارې بندې کړې دي. دی وایي په ځینو سیمو کې وسلوال یوازې څو شېبې راځي، موټر دروي او بیرته تښتي، خو په ځینو سیمو کې بیا سم په بېغمه زړه ولاړ وي. دی وایي سمه ده چې ځینې وسلوال ځانونه د داعش جنګیالي بولي، خو وایي باور یې دی چې دغه کسان طالبان دي او د ویرې خپرولو په موخه یې مخونه پټ کړي او د داعش بیرغونه له ځان سره ګرځوي. د طالبانو ګروپونه د لارو په اوږدو کې سړک ته راختلي دي. هغه موټرونه چې له ښاره ولسوالیو ته ځي یا له ولسوالیو ښار ته را روان وي هغوی دروي، ګواښي او ورته وایي چې دوی د لارو د بندولو پرېکړه کړې او که بل ځل څوک ښار ته د تلو هڅه وکړي نو وبه وژل شي او موټرو ته به یې اور ور واچوي. احمدي وایي ولایتي اداره به هڅه وکړي چې خلک پر لارو د طالبانو له شره خوندي کړي. طالبان مني چې لارې یې بندې کړي او د خلکو تلاشي اخلي، خو وایي دوی دغه کار د عامو وګړو د ځورولو په موخه نه کوي. غزنی کابل ته څیرمه پروت تر ټولو ناارامه ولایت دی چې څو ولسوالۍ تقریبا په بشپړه توګه د طالبانو په ولکه کې دي. د دغه ولایت هغه ولسوالۍ چې طالبان پکې نشته اوس یې دا دی لارې تړلې شوې او په دې سربیره یې په ښار کې هم له ویرې څوک پر لاره په ډاډه زړه نشي تلای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
ستاسو له پیغامونو نه.
نوم بشیر ده، د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او د قندوز په ټولو ولسوالیو کې، البته په شپږو ولسوالیو کې، هغه څنګه چې باید صحي مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي. صحي مراکز یې خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پڼ کې، یو بوجي دوا درته در کې، سړی د قد او د وزن نه د دوا وزن ډېری دومره دوا پڼ کې، په یوازې دې چې فایده وکړي ټول خلکو ته د معدې تکلیفونه پیدا کړي دي، فیسونه ډېر لوړ شوي دي. یو نسخه دوا په 2500 روپۍ، 1200 روپۍ، یو غریب سړی د خانی کې د 2500 روپۍ، 2000 روپۍ د کومه کې چې د یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې لړ چې تر دې د مرو جوړ خواخاو بریالي وسی د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کول شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي راډیو ته اس ام اس رالېږي تاسو کولی شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېره لاره نه موږ ته اس ام اس هم راولېږي ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دغه چا نوم واخلئ څه لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور له کاپیسا څخه تلیفون کړی دی دغه محترم ورور عبدالحبیب نومیږي او وایي چې د یو کس په اړه معلومات لري د دغه پروګرام په ترڅ کې به دغه تلیفوني پیغام هم واوري د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي نو ګران اوریدونکو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یا ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115 تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته وګاست کدنن روز دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورت تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او ته دغه پروگرام له سره ووري د ازادي رادیو د انټرنیټي پانه ادرس د www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګران اوریدونکو اوس په تاسو ته غو ټلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې موږ ته محترم حبیب له کاپیسا څخه را لګړې دی راځي چې دا تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د یو ورکشوي شخص پاکله معلومات دي
سلام علیکم ابلابم له کاپیسا خبرې کوم موږ سره یو الک ده چې وستر ده د شنتور غوندې ده چې دې تکلیف هم لري کله چې څه کې پاکستان هم کله وای د کابل هم کله چې خپل وطن ما غاغار وي یا له سپور وایا یو ډیر
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 422 11 40 115 تاسیل ازادي رادیو څخه د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیست ګران اوریدونکو د یادونه وړ ده چې ډېر کله موږ ته اوریدونکو ټلیفون کوي او وایي چې ځینې داسې کسان شته چې دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او دوی زوروي له دغو کسانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکو پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي رادیو لاره نه تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي نو ور بیا دوه کسان ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکو مزوروي دا ځکه چې بیا هم اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او په دې اړه شکایت کړی دی اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه عبدالباری د کندهار ولایت څخه د ورک شوي عزیزانو خبرمو ته دا پیغام پیغام من ګری د عبدالسمد په نامه دی د میوان ولسوالۍ دی د حاجي صدرا کازی دی د وړونو نومان یو خلیل احمد دی یو محمد دی او بل امان الله دی که چیرې د ده په هکله معلومات لري او یا څوک په خبر یو دی خپل یا زما دا خبرې اروي دی ما سره په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي 0 اویا نه 50 ناچا 50 سوه اووه دېرش دا څلور یا درې ور څلور یا 15 ورځې کېږي خانه درکه سوی دي که دی خپله دا اعلان اروي او یا زه پاک له څوک ملت لري زما سره چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي شمېره یې ځلي بیا 0 اویا 50 ناچا 50 سوه اووه دېرش مننه.
زه محمد حکیم یم د غزنی د ولایت د ګیرد ولسوالۍ یم. زما یو ماما ده چې غزنی د ولایت کره باغ د ولسوالۍ د کډې اوسېدونکی ده. د پلار نوم یې پیروز خان ده. د یوه ورور نوم یې لاجبر ده. د بل ورور نوم یې دلبر ده. د دوی 4-5 کاله کېږي چې دا ورک ده. دا سړی نه د مرګ لوری معلوم، نه د درد، نه د ځان، نه د څه هېڅ لوری نه ده معلوم. نو دوی غواړي چې دا سړی پیدا کړي چې هر چا د په هکله معلومات وي. نو دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 0 اویا 50 اتیا 1 سوه یو اویا. د ده په انتظار دي خپلوان. السلام علیکم.
سلام علیکم. له ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم. زه خان تحصیل د کاپینو نه خبرې کوم. زما یو زوی ده په نوم د جمشې ده. د کابل د ښار نه نظرکه شوی ده او چاته که معلومات وي په دې اړوکې دي ما سره نمبر شمېره ونیسي 0 اویا 50 اتیا 4 اویا 50 اته 50. وسلام.
من ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ زما دا کال زوی نورعلي ورځ کې ډاکتر کېږي که هر چا ته معلومات وي ما سره دې په دا شمېرې اړیکه وکړي 0 اویا 2 سوه 2 دېرش 2 سوه 2 اتیا 1.
السلام علیکم. زه محمد کبیر له غزنی څخه خبرې کوم. زما یو دوست په نام د محمد وزیر چې اصلا د میدان میدان د پیلن په کابل کې اوسېږي په سابقې په ملاریا کې کار کوو. دا ډېر وخت کې چې د ده څخه احوال نه لرم که چېرته دی یا د ده کوم ملګری زما غږ اروي له ما سره دې په د لاندې نمرو باندې ارتباط ونیسي 0 اوه نه نه اته 1 4 اوه اته. بله نمره 0 اوه اوه 4 اته 15 شپږ 0 3 3. اتاسو ته توجه شو ډېره مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زما بخام د خاص روزګان ولسوالۍ څخه شامي نایمه سره خبر کوم چې زما یو ورک انډوال دی نیک محمد په نامه دا درې میاشتې کې ورک دی. که څوک معلومات لري په دې شمېره زما ته ټلیفون 0 اویا 3 4 3 0 5 15. تاسو وجو څخه یو جان مننه. وسلام.
السلام علیکم. آزادی راډیو کاربون کو ته اپون کار دوم په ما سلام. موږ یو خنای چې د څلو څلو کال په عمر د هلمند ولایت کې سوالي ته نظر کړو. د روژې په وشتما نو مې نه چې بلادې د افلا زید د روژې په وشتما د نظر کړو. اګه نو سره په دې کې چې چا په ډاکټر نو سره په دې کې نه لا تماس نه چې پر و چې پر شپه
0 شپږ پیته 2 سوه 9 یا 0 اوه 5 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0
5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 کدا کی چې ما غږ د ټلیفون لاله ته راځي چې نشر سی او څوک واوري د مو د هغه اندوالانې کبل ساتره دا شي چې درک او حال یو اخلي او حال راکی نو به ډېر مو خوشاله سو او دا به یو ښه دیني اسلامي کاری یو ما کازه ده نومې ده نور محمد ده جمعگل ده صاحب زوی ده د بل ورو د مشر ورور نومې عبدالله ګل ده او یو هم احمد اشم ده چې د پلار نومې احمد کاکا ده او د اکا زمونږ نومانې دي حاجي محمد و شیخ محمد و عبدالحمد نومان دي که داسې وي چې موږ ته په دې ټلیفون شماره باندې حل راکوي موږ به ډېر خوشحاله یو زموږ د ټلیفون شماره ده 076-77-29-224 او بل زموږ د ټلیفون شماره ده 076-52-96-415 بیا یو اعلان کوم د ما د اکاډمۍ چې یو نور محمد نومیږي یو محمد اشم نومیږي له ایران څخه دوبۍ ته کلو 14 کاله مخته نادره کسوي دي اوس لاسې لېږي خبرې وو چې چا راجې ته ټلیفون نه کړی ولو نو کدا چې یې دوباره بیرته موږ ته هغه ټلیفون غږ نشر کړی نو یوه دنیا مننه به خدای په امان.
زه فایز د جرالبان د خاصه خبرې کوم زما یو چې تلېدلغه یو نیم کال کېږي چې هر مسلمان ورته معلومات وي خپل صلاح زمونږ دغه آواز اوري دغه شمېرې زمونږ سره اړیکه ونیسي 0-58-25-95-0-58-25-95 که هر مسلمان ورور سره زمونږ سره دغه شمېرې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه دی تاسو وګورئ کوم یو نو سیدی دی احمد محمدی تقریبا د څور نو ستاسو دی عمر دا د مخ شوم دی د شکه ولاړ د سپینا لکتی نو به یو کار کیږي چې د کور سره د برکت دی د کوچ څخه یعنی په لاندې په کوټ کې وسیږي نو زه په څه دی مبر سره وایم چې په څه په دنده درېسه اته دې چې بورلې درېسه وکړي او په کندهار نمبر بیا وایم چې د ډاکټر احمد صاحب چې په لخرې دغه سره تماس ونیسي 0-20-24-1-10 د ازادي د رادیو څخه ډیره مننه دا پیغام.
السلام علیکم زه احمد الله احمد جایم د لوګر د ازري ولسوالۍ نه می تاسو سره اړیکه کړی وړم زمانا نعمت د مولا حسن زوی کی د دوه کال کیږي چې نظر کا شو ده کچاته په اړه معلوماتي او یا چا سره وی موږ ته د پدیش ماره اړیکونی شي او 3,000 روپۍ انعام دي هم تر لاسه کی چې سی پر شپګالیا 3-5-5-6 دې نمبر تر دې اړیکونی شي او شماره بیا تکراروم 3-5-5-6 کچاته په اړه معلوماتي موږ ته د پدیش ماره زنګ وی او 3,000 افغانۍ انعام دي تر لاسه کی. مننه د ازادي رادیو څخه ډیره مننه.
السلام علیکم سر نور دیمون والا ته نحوی انسان شکر شکر کو ما یو ورو ورو د تمامو د شاوله د الله دې د ګرمزان سره شوی دی تاسو کولی شئ د خپل کور څخه نو تراسه د تاسو د تاسو معلومات لري او د خپل نوم او د لري د پدې شنو دي نه تاسو نه وي څه سره څه پدري ما پیزه څه سره نه څه نه څه سره سلام د غوړو د څه منو
زه تا ولاد هلمند ولایت ته دالی د ولسوالی څخه سره په تماس کیم. زما یو ورور دی شوالی په نامه چې دا نه کاله کیږي چې ورک دی که څوک د په حاصل معلومات او یا د خپل دغه اعلان اوري زما سره دی په دغه شمارو ته ما تونسي یې پر وشه پر شپږ بروڅه لیست دو اویا نه پنځوس او دغه خلکو څخه ما د اغوستنه ده چې د یو ورور وکي یا کم قریب ورکي د ری راډیو څخه لمبر سات کې او بیا زنګ وتوای چې زه د معلومات لرم او دوی په خبرم نه هغه مسلمانان تشویش کې یا نه کوم صرفونه باندې راولي د خدای لپاره دا کار مه کوي دا خلک ډیر ستلی دي ډیر زهیر دي چې دا چا یو قریب وره کې او دوی دا خبر ورته وکي دا د ازادي راډیو څخه موږ یو جهان مننه ده چې دوی دا کار وکي او دا اعلان زغم مسلمانان ته چې دا کار مه کوي دا کار نه دی دا سلام مننه.
ټلیفوني پیغامونه مو واورېدل د دغه محترم ورور شکایت مو واورېد یو ربي هم دغه کسان ته وایو چې لطفا زمونږ اوریدونکي مه زوروي پریږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا په دې خاطر چې د ازادي راډیو لاره نه ډیر واره د دوی ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي او له خپلو کورنوی سره یو ځای شوی دي. ګران اوریدونکو، د نن ورځې د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1300 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1300 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال